السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې پرون د آسیا ایمرجنګ کپ قهرمانی یا اتلولي خپل کړه. دغه اتلولي په پراخه توګه په افغانستان کې لمانځل شوی. دا راپور وروسته راځي. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ د یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د دوی په ټکو د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. خو د طالبانو سره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیه خپروي او د 2020 کال د اګست راهیسې سلګونه کسان ښځې او سړي په محضر کې په درو وهلي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالی مرستې برابرې کړې. دغه وخت چې طالبان واک ته رسېدلي، ډیری افغانانو د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کړي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خان آباد چوک کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دغې چاودنې یو ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وجلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو له رسمن د غبرید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خپلو رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو د کندز د خان آباد په چوک کې د چاودنې خبر ورکړل شوی دی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځني اوربند وړاندیز اعلان کړی دی. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د کاغلی السیسی دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمیر برنده شوي اسرائیلیان د فلسطینی بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اوربند ته زمینه برابره شي. السیسی په قاهره کې خبریالانو ته د خپل وړاندیز شوي اوربند په اړه معلومات ورکړي، خو دا نه ده روښانه کړي چې دا پلان د جګړې اصلي لوري اسرائیل او حماس ته سپارلی او که نه. حماس چې له څه باندې یو کال راهیسې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د اوربند دغه هڅې داسې مهال کیږي چې همدا پرون هم د غزې په شمال کې د اسرائیلو بریدونو لږ تر لږه 45 کسان ووژل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس راځو د خبری برخې د سر راپور ته. د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان د الف ټیم اتلولي له تود هرکلی سره مخامخ شوه. افغانستان پرون ماښام سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره دغه اتلولي خپله کړه. د افغانستان له پیژندل شویو لوبغاړو نیولې تر سیاستوالو او چارواکو د افغان ټیم بریا ستایلې. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د شپې ناوخته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کرکټ د الف لوبډلې اتلولي په جشنونو ولمانځل شوه. جلال آباد کې ګڼ خلک د ښار واټونو ته وتلي او په اتڼونو او ولولو یې دا بریا ولمانځله. که څه هم جلال آباد کې د خلکو دې خوشحالۍ ډېر دوام ونه کړ، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو له دې ډلې یو شمېر خلک نیولي او بندیان کړي دي. خپل رسنیو کې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې خلک د طالبانو له عسکرو د تیښتې په حال کې دي. اخوا بیا د پرون شپې د بریا په خاطر افغان ستورو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او ګڼو نورو د بریا مبارکۍ ورکړي. افغان لوبغاړی محمد اساق رحیمی چې له صدیق الله اتل سره یو ځای د فاینل لوبې ګټونکي لوبغاړي وو، په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته رسیدلی وایي:
ماشاءالله خوشحالي احساس لرو او ټولو هیوادوالو افغانانو ته دغه ستره بریا مبارکي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د دې بریا مبارکي ورکړې او ویلې دي افغان لوبغاړو په ټولو لوبو کې د افغانستان لپاره لاسته راوړنې کړې او وطنوالې خوشاله کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم د کرکټ په دې بریا خوشحالي ښوولې. له هغې ډلې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په یو بیان کې ویلي
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې سریلانکا په مقابل کې اتل ولي خپل کړل دوی ته د کرکټ ټولو ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ په کابلو منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپله ایکس پاڼه په دې بریا خوښي ښوولې. هغه په خپل بیان کې ویلي افغانستان په نیمه پای لوبه کې د هند تر ماتولو وروسته وتوانېد سریلانکا ته به اووه وکټو ماته ورکړي. خلیلزاد ویلي ټول ټیم او هر یو افغان ته د دې بریا مبارکي وایي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې ابدالیان لوبډله نومیږي وتوانېد د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د سریلانکا الف ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې سریلانکا د 134 منډو هدف ورکړی او افغان لوبډله د 19 اوور په سر کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف ته ورسېده. صدیق الله اتل چې د ایمرجنګ کپ سیالیو په دې دور کې سر په سر ډېرې منډې کړي په فاینل کې هم ښه وځلېد او 15 ناس وځېدلې منډې جوړې کړي. په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان، هند، سریلانکا، بنګلادیش، کوربا، متحده عرب اماراتو، عمان، هانګ کانګ او پاکستان لوبډلې شاملې وې. که څه هم الف ټیمونه و خو اکثرو لوبډلو کې د اصلي ټیمونو مهم لوبغاړي شامل وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ایران د لورستان ولایت مرستيال په دغه ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې دی. د اسنا خبري اژانس د راپور لمخې د لورستان ولایت مرستيال مسلم مرادي ویلي چې پر افغان کډوالو د موټرو او کورونو پیر هم بندي. هغه خبرداري ورکړی چې له دې امر سرغړوونکو کسانو سره به قانوني چلند وشي. ایران مخکې هم په یو قانون سره د ناقانونه کډوال کارګرو پر ګمارنه د ورځې تر 1,000,000 تومانو پورې جریمه وضع کړې وه. تفصیل په دې راپور کې و.
د ایران دولتي اژانس ایسنا د لورستان د والي د مرستيال مسلم مرادي په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل منه دي. هغه خبرداري ورکړی چې پر افغان اتباعو د موټرونو او جایدادونو پیروپلور غیر قانوني دی او خلک باید له دې کړنو ډډه وکړي. د مرادي په حواله ویل شوی هغه کسان چې افغان اتباع استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي. د ایران د کار قانون د 103 ماده لمخې هر هغه څوک چې غیر قانوني کارګران استخدام کړي باید د کارګر د ورځنی مزد 15 برابره جریمه ورکړي. دا پیسې د څه باندې 1,000,000 تومانو معادل کیږي. د روان کال په تلې میاشت کې هم په تهران، کرمانشاه او تبریز کې افغانان د خوراکي او کرنیزو موادو د تولید په فابریکو کې له کار کولو منع شوي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه وضعیت سخت په تنګ کړی دی. یو کارګر چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل خلک له دولت سره همغږي دي. ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي. له یوې یا دوو میاشتو کار وروسته د دې پر ځای چې معاش ورکړي پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري. زه په خپله د دې صحنې شاهد یم، مګر زه اوس هم په سختۍ معاش اخلم. ایران د کال تر پایه د افغان کډوالو د جبري استلو ګواښ کړی او ویلي دي چې نور د افغانانو د منلو وس نه لري. د لورستان د امنیت او پولیسو مشر محمد پیر حیاتی تېره اونۍ تایید کړی چې یوازې په لورستان کې 1,300 افغان کډوال نیول شوي دي.
د دې سات خبري ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ژوند تر پای پورې رنج یوسی، درد یوسی، درد وزغمی، ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسی خو د طلاق نوم اخصله نسی.
نن دغه میرمن او ستونزې چېړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهرو په څیر تریخ ژوند تیروي خو د بیلې دل نوم هم په خوله نشي اخیستلی. دا ښځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي.
خدای پاک حق ورکړی هم نارینه ته هم ښځې ته که تاسو له یو بل سره خوشاله نه یاست نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ.
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتیا مو کړی. قدر من اردونکو، د اسلام دین بشری حقونه انساني عاطفه او د ژوند تجربه د خې چهار وګړی د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان د یو جل لپاره په دې دنیا ژوند کوي، بار بار نه تکرارېږي چې که یو جل ستونزو، لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي، بل جل به له خوښیو مالا مال وي. نو ځکه په کار ده چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې ښاد وي، نه دا چې په خبره یې عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټکلې خوړل بیا بېدله وږې به وه تږې به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه د په کار دي یا تاسو حق ده یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدې همدغسې په خوشحالۍ وشي. چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل یې پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا دې سره یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، د سعیده واخله او درې کسره ټول کې یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي؟ که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند په هکله غږېږي، نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دې چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي، د طلاق حق یې هم ورنه اخیستی وي.
ډېر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي کنه، هغوی ټول کله کله ډېر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه، برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي، او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړانه جدا شي کنه او طلاق واخلي، تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډېر دي، ډېر ظلم او چې پکې کېږي، او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه، په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنیګانې چې دي کنه، د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپل منځني مشکلات لري یو بل سره، فامیلونو سره او هغې سره. دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه، د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي، دا ښځه د طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه، چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه، معلم و یا شه چې و هغوی خپل آزادي یې درلوده، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات مشکلات په سر ویسي کنه، هغه خو طلاق نه اخلي کنه، چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هېڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه. اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي، ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه، چې ورته د ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه. دا ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې نه دي کنه، هغوی ورسره تر څو چې دوی اقتصادي او شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي. همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو کنه، دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه، مخ کړی ده شاقه کارونه ته مخ کوي، یا کله ځي یا مغسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي، وایي تر کومه چې دې لیدلي یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي، کوم څه دوی تندره وایي. دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنتي ټولنې دي، په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله کله چې واده وروسته مشکلات دومره زیاتیږي چې نور ژوند نکیږي.